السلام علیکم د سهار و بجې دی ز رضوان مراد مو تاسو د ازادي رادیو سهرانه خبري مجله اورئ. نن دوشنبه د 1490 لمریز هجری کال د حمل و وشتمه نیټه د 2013 میلادي کال د اپریل 14 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وایي د ډیورنډ پر کرښه پرتو افغان ځواکونو ته امر شوی دی چې له هغې غاړې د پاکستاني پوځ هر ډول سرغړونه په کلکه ځواب کړي. ترکیه غواړي د سوداګرۍ په برخه کې له افغانستان سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د دې او نورو مهمو تحولاتو او پیښو په اړه په همدې خپرونه کې اورئ. خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وی سرحدی ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورنډ فرضي کرخې اخوا د افغان خاورې پر ضد هر ډول کېدونکې سرغړونې ځواب کړي. جمهور رئیس وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې تجربه لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. او پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو پرون په کوټه کې دوه مسیحیان په ډزو وشل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي سرحدي ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورنډ فرضي کرښې اخوا د افغان خاورې پر ضد هر ډول کېدونکې سرغړونه ځواب کړي. د دفاع وزارت چارواکو په داسې حال کې دا خبره کړې چې پرون د خوست په ځاځي میدان او د پکتیا په ځاځي ولسوالیو کې د پاکستاني ملیشو لخوا بریدونه شوي دي. په دې بریدونو کې یو افغان سیمه ییز پولیس او یو د سیمې اوسیدونکی وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د اړیکو دفتر بیا ویلي چې افغان پوځیانو د پاکستان پر پولیساتو ځواکونو حمله کړې، دوه عسکري وروژلي او 5 نورې ژوبل کړی دی. د افغانستان ولسمشر وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دا خبره د ترکیې د اقتصاد وزارت د مرسیال فتح متین په مشرۍ د ترکیې پانګوالو لوی ډلې سره په لیدنه کې وکړه. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې په ارګ ماڼۍ کې د دې لیدنې پر مهال ترکیې پلاوی په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا څرګنده کړه.
حیات ترکیه علاقه مندی دارن که در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنه و افغانستان هم از سرمایه گذاری تاجران ترکیه در افغانستان والو حمایت کرده.
د ښاغلي مرتضوي په خبره افغان ولسمشر همداراز د پانګونې لپاره د هر ډول اسانتیاو د برابرولو ژمنه وکړه. ترکیه ژمنه کړې ده چې د افغانستان د پوهنې د سیستم د ښوالي لپاره 5 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. په ترکیې چارواکو ویلي دي چې دا پیسې به په افغانستان کې د هغو نجونو د تعلیم په برخه ولګیږي چې له تعلیم بې برخې پاتې. د ترکیې ټي آر ټي تلویزیون ته پرون د ترکیې د پوهنې د بنسټ یو مسؤول مجیب الداغ ویلي چې سږ کال به د ځینو ښوونځیو د ظرفیت په لوړولو او له ترکیې د 120 روزل شو ښوونکو په راوړلو سره هڅه وکړي چې د افغان نجونو د ښه تعلیم زمینه برابره کړي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو پرون په کوټه کې دوه مسیحیان په ډزو وژل. د سیمې د پولیسو یو افسر عطا الله شاه ویل پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د دوه کسان هغه مهال وژل کله چې هغوی کور ته په لاره وو. په ډزو کې 8 نور مسیحیان ژوبل شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی. تر دې پیښې څو اونۍ وړاندې هم په ورته برید کې چې داعش یې مسؤلیت پر غاړه اخیستی و 4 مسیحیان وژل شول. مسیحیان د پاکستان د 200 میلیونی نفوس څخه 2% کې برخه جوړوي. د روسیې ولسمشر ګواښ کړی دی چې د سوریې د رژیم پر ضد د لویدیز هر ډول اضافي بریدونه نړیوال کړکیچ لا پسې زیاتوي. د کرملین د بیان له مخې ولادیمیر پوتین دا خبره پرون له خپل ایراني سیال حسن روحانی سره په تلیفوني تماس کې کړې ده. د ایران او روسیې ولسمشرانو ویلي چې په سوریې د امریکا، فرانسې او برتانیا د شنبې ورځې بریدونه نړیوال قوانین نقض کړي او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د سیاسي حل لارې فرصتونه سخت زیانمن کړي دي. امریکا، برتانیا او روسیې د شنبې په شپه د سوریې د رژیم په څو پوځي تاسیساتو او د کیمیاوي وسلو د تولید په فابریکو راکټي بریدونه وکړل چې په خبره د اسد رژیم د اپریل په 1 په دوما کې 3 ملکیان په کیمیاوي وسلو وژل دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي نن دوشنبه د امریکا د خزانو وزارت پر روسیې نوي بندیزونه اعلانوي. نیکی هیلی ویل دا بندیزونه په دې خاطر پر روسیې لګول کیږي چې د اسد له رژیم او د دغه رژیم لخوا په ښکاره د کیمیاوي وسلو له کارونې ملاتړ کوي. امریکا او ملګري وایي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد د اپریل په اوومه په دومه باندې د کیمیاوي وسلو برید کړی او درې څلوېښت ملکیان یې وژلې دي. امریکا، فرانسې او برطانیا د دا بریدونو په ځواب کې د شنبه په شپه د اسد رژیم پر پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل. روسیا او سوریا د سوریې په دوما کې د کیمیاوي وسلو کارول ردوي او همې په سوریې کې د امریکا په مشرۍ وروستي بریدونه غندلې دي. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د قزاقستان چارواکو ته ویلي دي چې د خبریالانو او رسنیو له لارې له زورونې دي لاس په سر شي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز په نیویارک کې دی په خپل وروستۍ اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې قزاقستان باید د آرټل ویبپاڼې او فورس بیس مجلې له ګواښلو او زورولو لاس واخلي. پولیسو په الماتی ښار کې د روان اپریل میاشت په دوهمه د دغو دوو رسنیو په دفترونو یرغل ویوړ او کمپیوټرونه او اسناد یې ورڅخه ضبط کړل او خبریالانو کورونه هم تلاشی کړل. تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اورئ. دفاع وزارت افغان امنیتی ځواکونو ته امر کړی دی چې د ډیورن پرکر فرضي کرخه د پاکستانی پاوس د سرغړونو ځواب ورکړي.
مقامی وزارت دفاع ویستر د سیس هدایت دادن چې از هر گونه تحرکات چې از آن طرف خط فرضي ډیورن به وجود میایه با متانت دفاع وکړي.
ترکیه وایي په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونې ته لیوال دی. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د رواني خبري مجلې په ترڅ کې د ولسي جرګې لخوا په ځینو سیمو کې د انتخاباتو په اړه د انتخابات د رای ورکونې لپاره د امنیتي اندېښنو یادونه شوې ده. یو شمېر کابل خاریان له افغان حکومت غواړي چې د وارداتي برېښنا د هغو ستنو د رغول لپاره چې طالبانو نړولي دي جدي او عاجل اقدامات وکړي. د نړۍ مطبوعاتو او د نړۍ تحولاتو ته د کتنې سربیره د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبريږي.
ځینې انسانان چې دي بس هغه علمي سطحې د کمزوري وي په ټیټه کچوي، نو هغوی فکر دا کوي چې یاره دا به ډېره مهمه موضوع وي چې نور انډیوالانو سره شریکه کړم.
ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه 1206 نمي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستانی پوځیانو د دوړو هیوادونو ترمنځ لشته تړونونو سرغړونه کړې ده او پر افغان خاورې بریدونه کړې دي. دفاع وزارت سرپرست وایي جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل د خوست په ځاځي میدان او د پکتیا په ځاځي ولسوالیو کې پرون پاکستانی پوځیانو بریدونه کړي چې د افغان ځواکونو لخوا ځواب شوي دي. هغه ویل افغان پوځیانو ته امر شوی دی چې د ورته هر ډول سرغړونو او بریدونو دفاع وکړي او په کلکه یې ځواب ورکړي. خو پاکستان بیا وایي چې لومړی بریدونه د افغان ځواکونو لخوا پیل شوی دي. سیف الله ستنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي سرحدي ځواکونو ته امر کړی چې د ډیورند کرښې له هاخوا د افغان خاورې پر ضد هر ډول کیدونکي سرغړونې ځواب کړي. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی پوځیانو لخوا د یک شمې په ورځ د خوست د ځاځي میدان او د پکتیا د ځاځي ولسوالۍ په ځینو سرحدي سیمو ډزې شوې چې افغان پوځیانو یې دفاع کړې ده. جنرال رادمنش وویل له دې چې پاکستانی پوځیانو په تیروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لشته تړونونو سرغړونه کړې، افغان پوځیان په سرحدي سیمو کې خپل خاوري دفاع ته چمتو ولاړ دي.
بری قطعات سرحدی ما مقام وزارت دفاع و استر درستیز
سرحدی ځواکونو ته د دفاع وزارت او استر درستیز لخوا هدایت ورکړل شوی چې د ډیورند فرضي کرښې له خوا هر ډول تحرکات چې زموږ د خاوري پر ضد کیږي په هر سیمه کې چې وي په میړانه ترې دفاع وکړي.
محل کې هستن باید
دفاع وکړي.
د خوست امنیتي چارواکو هم ویلي د ځازی میدان په جنډی غر، زونډی غر او نازو غر سیمو کې لمړی پاکستانی پوجانو د مخترتک هڅه او برید وکړ چې یو سیمه ایز پولیس او یو د سیمې اوسیدونکو ووژل، خو په دفاع کې شپږ پاکستانی ملیشي هم ووژل شوې. خو د پاکستان د پوز د اړیکو دفتر یا ایس پی آر ویلي سرحدي ځواکونه په کورم ایجنسی کې په غزمه بوختو او د اغزن سیم د غزولو لپاره چمتووالی نیولی و چې افغان پوجانو پرې برید وکړ. ایس پی آر ویلي دوه سرحدي پوجان وژل شوي او پنځه نورې ټپیان دي. خو د خوست ولایت د امنیه قمانداني سرپرست عبدالحنان ځدران ازادي راډیو ته وویل د پاکستانی ملیشې وی چې د مخترتک هڅه او برید وکړ او افغان لوري ځواب وایي.
بدبختانه وایم چې پاکستانی ملیشاوې د جوندو غرا او د نازو غرا سره تر جګشي وي چې په مقابل کې قومي خلک ممانیت وکړه او بعد قومي خلک نه ولته کې میک پوسټ چي دي یغه هم ممانیت وکړه چې د پاکستانی ملیشل خونه ارداز شروع شوه ساکلا او حق پساله او په مقابل کې د میک پرسنل هم جوابیا زوبر کړای دی.
د خوست په ځازی میدان ولسوالۍ کې د ولسی تړونو په مټ لکلونو خ امنیت نیول شوی او دا ور هم د دې سیمې ځوانانو د افغان پوجانو د ملاتړ په پار د وسلې د راپورته کولو هوټ ښکارا کړه. د خوست په ځازی میدان ولسوالۍ په داسې حال کې پاکستانی پوجانو برید کړی چې دوه نه مخکې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پر اتک سره ژمنه وشو چې دواړه لوري به د یو بل پر سیمو لبریدونو ډډه کوي.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مو ورېدل چې دفاع وزارت وی افغان امنیتي ځواکونو په خاص ډول سرحدي ځواکونو ته امر شوی چې د ډیورن په فرضي کرخه د پاکستانی پوس د هر ډول سرغړاونو کلک ځواب وایي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ترکی سوداګر وای په افغانستان کې په بیلابلو سکتورونو کې د پنګونې ښه زمينه برابر شوې ده. د ترکی د اقتصاد وزارت د مرستيال په مشرۍ کابل ترغری پلاوی دی یکشنبه پورس د افغانستان د سوداګری خونی له چارواکو سره وکټل او د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری په پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان د سوداګری خونه هله سرګندوي چې ترکان د کرنې، کان کیندنې، د انرژي د تولید او روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې پنګونه وکړي. یوسف خان زدران په ریپورت برابر کړی دی.
کابل ته د ترکیې د صدر اعظم تر سفر وروسته دازل کابل د ترکی سوداګرو او پنګوالو کوربه دی. دوی چې د یک شنبه پورې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له چارواکو سره په کابل کې وکتل ټینګار وکړ چې ترکان به په راتلونکي کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د پام وړ همکاري وکړي. د ترکیې د اقتصاد وزارت مرستيال فاطمه تندغي غونډې ته وویل چې ترکیه او افغانستان په داسې حالت کې دي چې ترمنځ یې باید د سوداګرۍ حجم میلیاردونو ډالرو ته ورسیږي.
Afganistan'ın ekonomisinin gelişmesi, kalkınmasının hızlı olması için buradayız.
دوی وی مونږ د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره دلته یو. د دغو دواړو هیوادونو د خصوصي شرکتونو ترمنځ شراکت خورا مهم دی. افغانستان او ترکیه په داسې موقعیت کې دي چې د سیمې هیوادونه یو له بل سره وسلوي، نو ځکه د دغو دوو هیوادونو ترمنځ خو باید سوداګریز حجم میلیاردونه ډالر وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې دا وخت د افغانستان او ترکیه ترمنځ د 400 میلیون ډالر سوداګري کیږي او دا اندازه د تیرو څو پخوانیو کلونو په پرتله شاوخوا 100 میلیون ډالر کما شوی ده. د افغانستان سره په سوداګریز راکړې ورکړې او په دغه هیواد کې د بیلابلو سکتورونو درځون لپاره د پلاوي داسې محل په کابل کې د 13 د ترکیې صدر اعظم هم په بیلابلو مسایلو د خبرو لپاره کابل ته راغلی وو. ترکی سوداګر وای دغه سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو خورا مثبت اغیز کړی دی. افغانستان تمه لري چې د ترکیې سره د سوداګرۍ د پراختیا او راخوا د دغه هیواد لپاره اروپا ته ځان ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي هیله مندي چې د سوداګرۍ د پراختیا ترڅنګ ترکیه د کرنې، روغتیا، تیا انرژي او قانونو د کیندنې په برخه کې په افغانستان کې پنګونه وکړي. د دغه خونی اجرایي رئیس صادق الله نصرت ترکی سوداګرو ته ویل افغان حکومت په ټولو برخو کې اسانتیاوي برابرې کړې دي.
په خصوص بر سرمایه‌ګزارای ترکی چون مشترکات زیاده.
دوی د ترکی سوداګرو لپاره خاص زمينه ځکه برابر ده چې د افغان او ترکی سوداګرو ترمنځ ډیر ورتوالی موجود دی. نو د تپکتو د ترکیانو لپاره به په هر برخه کې پنګونه سخت کار نه وي او اوس د دې فرصتونو نه استفاده ځکه مهمه ده چې افغان دولت هم د قوانینو په ساده کولو او همکاري پړاوونو کې مهم اقدامات تر لاس لاندې نیولي. دوی افغان حکومت باراتلونکو میاشت له کابل نه استنبول ته د صادراتو هوایي دالیز هم پرانیزي. د ښاغلي نصرت پوي نا ترکی شرکتونو د کور جوړونې، زیربنا او انرژي په برخه کې لته روش پاړه سکلون رئیس زینې با کیفیت پروژې په افغانستان کې بشپړې کړي او له همدې کبل افغانان د دغه هیواد پنګونې ته لیواله دي.
آزادی خبری مجله اوری
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اوری اوس هم لور نوریاس نوری څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان په باره کې څه خبره کړې دي.
برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د نوملیکنې پر پروسې یوه لیکنه خپره کړې او لیکي چارواکي هیله مند چې په دغه بهیر کې به چې دوه میاشتې دوام کوي په څه باندې 2000 د نوملیکنې په مرکزونو کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي چې د رایې ورکولو مستحق دي خپل نومونه ولیکي. د ورځپاڼې په وینا چارواکي د دې ډاډ هم ورکوي چې دغه انتخابات به چې ډېر ځنډول شوي په اکتوبر کې له درغلیو پاک په شفاف ډول ترسره شي. ډیلی میل د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې د یوې مهمې ستونزې یادونه هم کړې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي امنیت په تېره بیا په لرې پرتو سیمو کې اساسي ګواښ دی. سیاد ویلي د دې ترڅنګ چې په ډیرو ګڼ مېشتو سیمو کې وسلوال طالبان او د اسلامي دولت ډله یا داعش فعال دي، سیمه ییز قدرتونه غیر قانوني ملیشیا او ځواکمنان به هم هڅه وکړي چې په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. هغه د دې یادونه هم وکړه چې له حده زیات کوښښ کوي چې د دغو انتخاباتو د زیات مشروعیت لپاره د خلکو زیات باور خپل کړي، خو د دې ویره هم شته چې په ډیرو لرې پرتو سیمو کې به چې یاد دولت وسلوال مخالفین پرې کنټرول لري یا تل ناامنی دي، ډیر خلک له رایې ورکولو پاتې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کیدونکو انتخاباتو د زیات مشروعیت خبره په داسې حال کې کوي چې د تیرو د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د مسلې تر اوسه خپل سیوری غوړولی دی. ډیرو پاکستاني ورځپاڼو د افغانستان او پاکستان په پوله وروستۍ شخړې ته چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ او کرم ایجنسۍ ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته د پرتو ځواکونو ترمنځ رامنځته شوی پام اړولی او پر دې سربیره چې ملامتي یې پر افغان لوریا چولې، د خپلو څو ملیشه ځواکونو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره کړې ده. افغان سیمه ییزو چارواکو بیا ازادي راډیو ته د دغې نښتې یو بل تصویر ورکړی، خو له دې پرته چې کوم لوری د دغې نوې سرحدي شخړې د پیلېدو مسؤول دی، هغه یوازې څو ورځې وروسته له هغې پوهېږي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو په نیت د سولې عمل د ګډ پلان پر سر د خبرو لپاره کابل ته تللی و او د دې پلان پر بشپړېدو په ټینګار سربیره دواړو لورو دغه راز ژمنه کړې چې د یو بل هیواد پر حریم له تیري به ډډه کوي او د ملامتولو پر ځای د ستونزو او اختلافاتو د حل په هدف به د عمل ګډ پلان په چوکاټ کې سره همکاري کوي.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د ولسي جرګې د اداري پلاوي او شمیر غړیو په انتخاباتو کې د څر بنسټونو وایي د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو کمرنګ ګډون او پر وړاندې امنیتي ګواښونه اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د نوملیکنې مرکزونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید وایي چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ په هر مرکز کې له 10 کمو کسانو نوملیکنه کړې ده. نور حل اکرام الله اکرام څخه ورو
په داسې حال کې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو، د ولسي جرګې اداري پلاوی او په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه په دې پروسه انتقاد کوي. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون او د وګړو د ثبت او احوالو د ادارې ترمنځ نه همغږي او په ولایتونو کې نامني د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې په وړاندې ستر خنډونه دي. دی وای په ټوله کې د خلکو د عامه پوهاوي نشتون، د ادارو ترمنځ نه همغږي، د تذکیرو ویش په تذکیرو د کاغذ نخلول او په ډیرو ولایتونو کې د نامنۍ ستونزو ته په پام سره زه فکر نه کوم چې په هغه ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې موجودې دي خلک د تذکیرو اخیستو او نوملیکنې ته زړه ښه کړي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو هم ورته اندېښنې څرګندې کړې دي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جرګې د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له امنیتي ارګانونو او د انتخاباتو له کمیسیون غوښتنه وکړه چې د اندېښنو د ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ولایتونو کې به د نوملیکنې څخه کم 1500 مرکزونه پرانیستي وي او وروسته به دا لړۍ ولسوالیو او کلیو ته هم وغځول شي. د رای ورکوونکو نوملیکنه د کاغذي تذکرې په بنسټ او پرې لګیدلې دی او کاغذ په نخلولو سره کیږي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو دغه انتخابات به د روان لمریز کال د تلیا میزان پر 28مه نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دولتي لوړ پوړو چارواکو له ډلې هغه دوه لومړني کسانو چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملیکنه وکړه او په شرایطو له برابرو کسانو یې هم وغوښتل چې نوملیکنه وکړي. په ورته وخت کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید وایي چې د نوملیکنې د پروسې په اړه پوهاوی کم دی. د په خبره دا مسله د دې لامل شوې چې په یو شمېر سیمو کې خلک د رای ورکونې د مرکزونو پرانیستو ته اجازه ورنکړي او له بل خوا د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون هم کمرنګ دی.
چې د کمیسیون د مسؤلین لخوا باید په تذکیرو باندې وښل شوی وي ډډه وکړه په دې خاطر چې هغوی د خپل امنیتي عمل خپل امنیتي وضعیت نه اندېښنه درلودله او ویره درلوده چې له هغه بابت نه
یو شمیر ولسی وګړي وایي د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي چې په تذکیرو یې د رای ورکولو تخنیکي پاڼه ولګول شي.
دا یو غټ ګواښ دی. ګورئ تاسو په تذکره باندې پاس ټیکر دی، کله چې تاسو وسله والې ډلې ګوري هغوی خو عملاً د دې پروسیس سره مخالف دي. کله چې هغوی ګوري چې تاسو د رایې لپاره ټیکر په تذکره وهلی دا پخپله هم یو امنیتي ستونزه ده، د خلکو پر کړ ډېرې ستونزې جوړولی شي.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ 6516 کسانو نوملیکنه کړې، خو د نوملیکنې د 1419 مرکزونو نه یې 340 د نامنې له امله نه دي اخلاص شوي. د دغه کمیسیون یو کمیشن اسید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې په تذکیرو د تخنیکی کاغذ نخلول په انتخاباتو کې د درغلې د مخنیوي لپاره مهم دی، خو نوموړي د خلکو او مطرحو کړي او د اندېښنو په اړه څه ونه ویل.
په واسیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونو نسمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دا سیسم غاګله ازادي رادیو او د امریکا متحده ایالاتو ویلي دی لدی چې روسیې د بشر اسد رژیم لاټړ ته دوام ورکړي، په مسکو نوی بندیزونه لګوي. دا خبره په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر په یو تلویزیونی مرکه کې کړې ده. سفیر لاسن ځای په ریپورت لري.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلی نن دوشنبه د امریکا د خزانه وزارت پر روسیا نوی بندیزونه اعلانوي. نیکی هیلی ویل دا بندیزونه په دې خاطر پر روسیا لګول کیږي چې د اسد له رژیم او دغه رژیم لخوا په ښکارا د کیمیاوي وسلو له کارونې ملاتړ کړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر دا خبرې پرون له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وکړي. دا وایي تاسو به وګورئ چې پر روسیې به بندیزونه اعلان شي. د خزانه وزیر سټیون مینوچین کدا کار روسان نیوی کړه نو د دوشمه پورز به دا بندیزونه اعلان کړي. بندیزونه به مستقیما هر هغه کمپنۍ هدف وګرځوي چې د کیمیاوي وسلو په کارولو او د اسد د رژیم لپاره د تجهیزاتو په برابرولو کې برخه اخیستې وي. اغلی هیلی دا هم ویل چې روسیا باید د اسد د رژیم د ملاتړ په خاطر د رامنځته شوی حالت پایلې لګدار کړي. اخو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا له تازه بندیزونو خبر ترلاسه کړي. دغه وزارت ویاندی ماریا زخاروفا دا بندیزونه بې ځایه بللی دي. روسیا او سوریا د سوریې په دوما کې د کیمیاوي وسلو کارول ردوي. امریکا او ملګری وایي د اسد رژیم د اپریل په 1 په دوما باندې د کیمیاوي وسلو برید کړی او 340 ملکیان وژلي. امریکا، فرانسې او برېټانیا د دغو بریدونو په ځواب د شنبې په شپه د اسد رژیم څو پوځي تاسیسات او د کیمیاوي وسلو تولیدي فابریکې په راکټونو وویشتلې. د امریکا په مشرۍ تر دې بریدونو وروسته روسیې، سوریې او ایران توند غبرګونونه ښکاره کړل او روسیې آن د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د دې بریدونو د غندلو غوښتنه وکړه، خو چا یې وړاندیز ونه مانه. روسیه ویلی د امریکا په مشرۍ په سوریه وروستي بریدونو نړیوال قوانین نقض کړي او دا به د سوریه د کورنۍ جګړې سیاسي حل لاره لا پسې سخته کړي. اخو امریکایي چارواکو روسیا تورن کړي چې د سوریه د کیمیاوي وسلو د زیرمو د لمنځوړلو لپاره د خپلې وی پخوانی ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلي. روسیه په 2013 کال کې روسه له هغه چې په دمشق کې سلګونه کسان په کیمیاوي وسلو ووژل شول له امریکا سره ژمنه وکړه چې د سوریه د کیمیاوي وسلو زیرمې له منځه وړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. د خبرونې په پاتې برخه کې ستاسو پیغامونه لولو او د غراز د ژوند رنګونه هم خبرېږي. خو اوس و بجې او 15 دقیقې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. دفاع وزارت وی سرحدی ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورن فرضي کرښې اخوا د افغان خاورې پر ضد هر ډول کېدونکې سرغړونې په کلکه ځواب کړي. د افغانستان جمهور رئیس وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. ترکیه ژمنه کړې ده چې د افغانستان د پوهنې د سیستم د ښهوالي لپاره 5 میلیونه ډالره پانګونه کوي. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو پرون په کوټه کې 2 مسیحیان په ډزو وشل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګواښ کړی دی چې د سوریې د رژیم پر ضد د لویدیځ هر ډول اضافي بریدونه نړیوال کړکیچ لا پسې زیاتوي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نن د امریکا د خزینو وزارت سره یو ځای په روسیې د بندیزونو اعلان کړ. اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونه مانم حضرت علی او د لوګر ولایت د ازر اوسیدونکو
ما چې ویل دل تاسو په موبایل کې خپل فیسبوک لیده درته وایي چې زیاتره کوم مطلب پکې نشروي تاسو
هغه کارونه چې مونږ غواړو چې نور خلکو ته آگاهی ترې حاصل شي یا کوم خلاص راوړنه ولرو نور مرګر وانډي والانو سره شریک کو همدارنګه کوم پیغام یا کوم یو میسج نور انډیوالانو ته نو په همدې خاطر هغه مهم موضوعات په فیسبوک کې شریکولو نو مرګر تر څو غویم ترې مستفید
شي. خبر سي ځینې کسان په فیسبوک کې لیکي چې مثلا نن خیاط تللی وم کالمې نو ګنډلي بیرته راغلم یا مثلا وایي نن مې 5 ګلاسه چای څښلی یا مثلا داسې مسایل مطرح کول په ټولنیزو رسنیو کې دا څنګه دي؟
دا خو د هر چا خپل خصوصیات لري خپل خواص لري. ځینې انسانان چې دي بس هغه علمي سطح یې کمزوري وي په ټیټه کچه وي نو هغوی فکر دا کوي چې یاره دا به ډېره مهمه موضوع وي چې نور انډیوالانو سره شریک کړم. نو په همدې خاطر البته دا به د علمي سطح ټیټوالی.
تاسو خپله څه لیدلی دي په ټولنیزو رسنیو کې چې هغه باید نه وای لیکل شوي مګر لیکل شوي دي؟
چې بعضې موضوعات چې موږ یې داسې موضوعات د انسان خپل شخصي حریم پرې مربوط یا بعضې د اداراتو یا داسې کارونه وي چې هغه باید محرم ښکاره نه شي یا نظامی بود کې یا ملکی ادارو کې یا باید ښکاره نه شي. بعضې داسې اساس ملي موضوعات دي. متاسفانه په جامعه کې اجتماع کې داسې خلک شته چې هغه ډېر په تیزۍ سره هغه فیسبوک یعنی اجتماعي رسنیو سره شریکوي.
تاسو په نظر د دا ډول مشکلاتو حل په څه کې ده چې یعنې هره موضوع چې مناسب نه وي هغه فیسبوک ته پورته نه شي؟
حل لاره دا ده چې اول باید هغه کسان چې فیسبوک نه استفاده کوي باید په مثبت اړخ استفاده ترې وشي او باید ادارات او د شان کې اول اصلاحات ډېر په عمیق تور راشي او علمي سطح لوړوالی باید ډېر زیات شي. په شورا کې چې د علم سطح څومره لوړ وي نو هلته په خپله اجتماعي رسنۍ هر څومره هغه شي هغه بیا په خپله په هماغه معیار او قوانینو برابر وي او که چېرته د علم سطح آګاهي کمه وي دا مشکلات هم بیا ډېرېږي.
ډېره زیاته مننه خیر اوسې.
تشکر مهربان تاسو.
دا سیسم غغل ازادي رادیو اورای
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لاله ازادي رادیو ته راستولې دي.
زیات شمیر اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې په پکتیا او دغه راز د افغانستان پر نورو خاور په نورو خاورې د پاکستان د پوس د بریدونو په اړه اس ام اسونه استولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر څخه لیکي چې افغان ځواکونه باید پاکستانی پوس ته بالمثل ځواب ورکړي ترڅو بیا پر افغان خاورې د برید فکر ونه کړي. حاجي شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکي چې د خوست په خلکو ویاړم چې د خپلې خاورې او ناموس څخه په کلاکا دفاع کوي او پاکستانی ځواکونو ته کلاکا ماته ورکړه ده. دغه راس شم شفی جان زدران له نادر شاه کوټ څخه په خپل اس ام اس کې ویلي دي چې د پنجابی پاوس پر وړاندې د خوست زرګونه ځوانان چمتو ولاړ دي. او د ازادي راډیو دایمي اوریدونکي سمیع الله حلیمی تندر هم اس ام اس رسولې دی وایي چې د پکتیا د افغانستان دفاع وزارت باید سرحدي ځواکونه په درنو وسلو سنبال کړي ترڅو د خپلې خاورې دفاع وکړي شي. تاسو زمون غغل ازادي رادیو اورید دوهمه سهارنی خبری مجله د وړاندې کول لپاره ستار فروخ په سټوډیو کې ده.